مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې. نن د نهه یا سې شنبې ورځ د 2018 زیږدیز کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساعته خبرونه په دې اولنۍ ګړی سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې ترورو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. گورنر مہتاب احمد خان سپاہ قبیلی تخ پلوسی متستنول او د باړې بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي چې په بلخ کې د هند په کونسلګرۍ د وسلوالو برید پای ته رسیدلې. سعودي عربستان ایران سره خپل ټول سفارتي تعلقات ختم کړي دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر سپاہ قبیلی تخپل سیمو ته د ستنېدو او د باړی بازار د بیا پرانستنو اعلان کړی دی. تیر ورځ د خیبر قبیلی سیمې په باړه تحصیل کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال گورنر مہتاب احمد خان عباسی دغه اعلانونه وکړل.
آج میں باڑا کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن زد باڑے د سپاہ قبیلے د کڈوالو خپل کورونو تا په باعزت توګه د جنوري د 12 نیټه نه ستنېدو اعلان کوم او د فبروري وډمبي نیټه نه د باڑے تجارتی مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم. امن او سکون او ترقی او خوشحالی د یو نوی سحر آغاز دی.
نئی صبح کا آغاز ہے.
گورنر په دې موقع د یو عرب روپو په لګښت د باړې په بازار کې د یوې میونسپلټه د هنګامي د امدادي دفتر د یوې سبزی منډۍ د بسونو د اډې او د یو سټیډیم جوړولو اعلان هم وکړو. د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج حدیث په مشرۍ کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مسترد کړې ده. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي الاینس صدر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
کومه کمیټه ده او دې کومه دورې شروع کړې دي نو دا موږ یو سر مسترد کوو. دا عمل ته موږ په دې نظر ګورو چې دا سم د قبایلو د جنګولو لپاره نه د دیو د پوټو پوټی کلانو چې کوم عمل شروع کړل دي د قوم د جنګولو لپاره نه چې خپل مراتب څخه په خیر اغستې ده او ودرولې ده. د دیو د عمل موږ مسترد کوو او موږ مطالبه کوو چې دا عمل دې ختم کړي شي او یا دې په نیکنیتۍ کې بنیاد باندې
د سرتاج حدیث په مشرۍ کې د دغه کمیټې غړیو د رواني میاشتې د لومبۍ نیټې نه د وو وړو قبایلي سیمو دورې پیل کړي چې د هرې مکتبې فکر خلکونه د فاټا د انتظامی حیثیت په اړه تجاویز راغون کړي. دغه کمیټې تر دا مهال د باجوړ او مومندو قبایلي سیمې دورې کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاک چینا اقتصادي رهداري په اړه د یوې ټول ګوندزي غونډې رابللو پریکړه کړې ده. تیر ورځ په وزیر اعلی هاوس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک وویل چې د دغه غونډې هدف په پاک چینا اقتصادي رهداري منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه ردو بدل او ټولې ګټې یوې صوبې ته د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پریکړو پر ضد یوه متفقه لایحه عمل جوړول دي. ښاغلي خټک زیاته کړه چې په دې منصوبه کې د وړو صوبو په خاصه توګه د خیبر پختونخوا حق تلفي کیږي. د ورځې مخکې پرویز خټک ویلي وو چې که په دې منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل حق ورنه کړل شو نو د یادې صوبې نه به دغه رهداري تیرېدلو ته پرېنږدي. ښاغلي خټک د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر در دې د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه راوبلي چې پکې په دې منصوبه خبري وشي. د کوټې خار پولیس وایي د خار په سریاب سړک له بیبي نانی زیارت سره سیرمه تیر ماخام د پولیسو پر یوې پوستي وسلوالو برید کړی چې پکې په پوسته کې ناست دوه پولیس سرتیري وژل شوي دي. د پولیسو په خبره وسلوال تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي. خو دوی په شاوخوا سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي او لږ تر لږه لس مشکوکه کسان یې نیولي دي. د برید ذمهواري تر اوسه کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیتي قومندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکیوال مشال لیډیو ته ویلي دي چې د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د کانال د سلورم فارم په سیمه کې د حکومت وسلوالو مخالفینو تیر ورځ مازیګر سلور نیمې بجې د پولیسو په امنیتي پوسټ برید وکړ چې د پولیسو په ځوابي برید کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. مشرکیوال وایي چې دغې نښتې یو نیم ساعت دوام وکړ. په نښته کې یو تن پولیس ټپي شوی دی. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په بلخ کې امنیتی چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کونسلګرۍ وسلواله حمله پای ته ورسیده. د بلخ د والی عطا محمد نور پرون د بلخ والی عطا محمد نور پرون په فیسبوک د حملې د پای ته رسیدو خبر تایید کړ او ویل چې د افغانستان د خلکو سره دښمنانو کړی و. د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات وویل چې حمله سلور تن وسلوالو کړی و او ټول وجل شوی دي. د بلخ د والی ویان منیر احمد فرهاد د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دوه امنیتي کسان هم وجل شوی دي. دی وی فوق العاده زیاته هڅه شوی چې ملکی خلکو او د هند کونسلګرۍ کارکونکو ته تاوان ونه رسیږي او داسې شوی هم دی. هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د کار دفتر ته هیڅ ضرر نه دی رسیدلی. خو په بلخ کې د ملکی روغتون مسؤلینو خبري رسنو ته ویلي چې درې ملکی وګړي وجل شوي او شپږ سرتیري زخمیان شوي دي. د حملې ذمواري چا نه ده اخیستی. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. سعودي عربستان له خپل سیمهیز حریف هیواد ایران سره خپل سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پانسۍ ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د تیر اتوار په ورځ ناوخته د دغه تعلقاتو د ختمولو اعلان وکړو. په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماټانو ته په 48 ساعته کې د ملک پریښودو مهلت ورکړ او په تهران کې د سفارت په ودانۍ د برید وروسته یې خپل ټول سفارتکار واپس راوغوښتل. ریاض او تهران ډیپلوماټیک روابط په سعودي عرب کې د شیعه عالم شیخ النمر العنمر تر د پانسۍ ورشتو خراب شول. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
دا مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د خیبر پختونخوا گورنر پرون د خیبر جنسای باړې ته د خپل سفر پر مهال د سپاه قبیلې د خلکو کورونو ته د بیرته لګولو د باړې بازار په مکمل توګه د خلاصولو اعلانونه کړی دي. د سیمې اوسیدونکو له دغه حکومتي اقدام خوختي او هیلمند چې مهمه مسلې به هواري شي.
د روډ مسالم دو سکول مسپتال مسالم دو بجلی او بو مسالم دو ان شاء الله دا امید لرو چې ضرب مسالې حل شي.
په فاټا کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف بیا پرون په کبالي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکه کړې دي. ویل دي چې حکومت دوی له دیوال سره نه لګوي.
موږ په پاکستان نه به حق لرو. موږ تاسو دې ته مجبور وای چې موږ پاکستان نشو. موږ د پاکستان
او د اسلامي دولت وسلوارې ډلې له منګولو راخلاص شوې د پېښور یو اوسیدونکي مشال رادیو ته خپله کیسه کوي.
اسلوالو توپک ما کیو بلګاری ته واچول او ټوکی ورتاو شو تر دې ته او تل نه سونه ته باندې
پر یو شمنور موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوردونکو د خیبر پختونخوا گورنر پرویز خټک چې په دې وروستیو کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري اړوند د پاکستان مرکزی حکومت پر پالیسۍ سختی نیوکې کړې دي. پرون ویلي چې په نږدې راتلونکي کې پر دغه موضوع یعنی د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر موضوع د سیاسي ګوندونو یو غونډه رابلي. د پیښور نه سره خپل خبريال غلام غوست ټلیفون پلی کړی. غلام غوست تاسو ستړي مشي وایو که دغه خبر تفصیل لري او موږ سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
جی بالکل بادشاہ صاحب وزیر اعلیٰ پرویز خٹک د پاک چین اقتصادی راہداری پر کی تیرہ ورس پہ اسلام آباد کی دا پاکستان تحریک انصاف کو دیو رہنما شاہ محمود قریشی ترسنگ یو خبری غونډې ته وینا کړې ده. د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه او په دغه وینا کې په دغه پریس کانفرنس کې چې کوم دی نو وزیر اعلیٰ پرویز خټک ویلي دي چې وزیر اعظم څو ورځې وړاندې په جوب کې چې کوم د مغربي روډ په نوم باندې د سړک د منصوبې افتتاح کړې وه پرانیستې کړې وه هغه د سره د پاکستان چین اقتصادي راهداري چې کوم دی نو دغه نه ده انسا نه ده او دې کې چې د خیبر پختونخوا د هزاري نه کومه برخه د رکېږي د پاک چین اقتصادي راهداري نو په هغې کې صرف هغه سړک د دې ځای نه د رکېږي تېرېږي. په هغې کې چې کوم د پاک چین اقتصادي راهداري چې کوم دغه دي جزئیات دی د ګیس پایپ لاین دی ار ان جی لاین دی اپټیک فایبر دی یا نور صنعتي پارکونه چې کوم دي نو هغه هم په دې کې هغه نه دي شامل. وزیر اعلی پر وسکټک چې کوم دی نو دا خبره هم وکړه ده د خبرپاڼي په مخه کوم چې مونږ ته راغلي ده نور اخبارونو ته رسنیو ته هم راغلي ده د هغې خبرپاڼي تر مخه وزیر اعلی پر وسکټک ته ویلي دي چې د پاک چین اقتصادي لهداري کړل شي په لړ کې تل وفاقي حکومت چې کوم دي نو دغه ویلي دي دروغ ویلي دي او د دې منصوبې ټول جزئیات چې کوم دي هغه د نورو ژبو نه دغې کړي دي پټ ساتلي دي او په دغه لړ کې چې د چین سره چین ته کمی دورې شوي دي نو په هغې کې صرف د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دي هغه په اعتماد کې اخیستی شوی دی هغې د ځان سره بوتلی دی د نورو شوبو چې کوم دغلي مشران دي یا دغلي نو دغې سره هېڅ خبرې اترې نه دي کړې. وزیر اعلی په خټک دغې خبرپاڼې تر مخه د وفاقي حکومت ده غوښتنه کړې ده چې د دې منصوبې په ډول کې څومره دغلي معلومات دي کوم چې وفاقي حکومت د اوسه پورې پټ ساتلي دي هغه دې راښکاره کړی شي. او په دغه لړ کې وزیر اعلی په خټک دا وویل چې موږ د خیبر پښتونخوا نور سیاسي ګوندونه لکه د جمعیت علما اسلام قیم لیکل شوی په دغه خبرپاڼه کې دغه شان د عوامي نېشنل ګوند ذکر په دغه خبرپاڼه کې شوی دی دغه ټول سیاسي ګوندونه هم موږ په اعتماد کې اخلو د دې لپاره عمل دغه کو جوړو. او په خبرپاڼه کې دا غوښتنه هم کړې ده چې د شریکو ګوندو شورا چې کوم د سی سي آی چې ورته ویلي شي په هغې کې ده پاکستان چین اقتصادي رهداري د منصوبه راپورته کړې شي په دې لپاره کې هم باش وکړې شي. او په پارلیمان کې وزیر اعلی پر خټک دا ویلي چې په پارلیمان کې هم په دې دې منصوبه باندې خبره اتره نه ده شوې په هغه د وفاقي حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې د شوبو کم قدشات دي په کال د وفاقي حکومت شریکو ګټو په شورا یا سي سي آی کې یا په پارلیمان کې د شوبو د خدشات چې کوم دي هغه لرې کړي.
غلام غوث صاحب دغه دې څه ویلي دي په خبر پاڼه کې چې دغه غونډه کله را بلي یو کومه دقیقه نیټه خولې ده؟
نو دا د خبر پاڼه کې خودي تاریخ نه دی خولې د ذکر پکې شوی دی خو سو دوه ورځې وړاندې یعنی په ګونه بل ورځ د خیبر پښتونخوا کې چې کوم د دې لپاره پارلماني کمیټې د هغې مشر دی اسد قیصر د سپیکر چې دی د اسمبلۍ د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ هغه د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان سره هم ملاقات کړی دی او د دغه غونډې لپاره د ټولګندي غونډې په باره کې اعظم په اعتماد کې اخیستې دی دغه شان د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره هم اسد قیصر میلاو شوی دی او نورو خلکو سره هم په دې لړ کې چې کوم دی نو هغې د نورو سیاسي پارتیانو سره دغه څه مشاورت کوي. او په اووم تاریخ باندې چې کوم دی نو بله ورځ چې کله د مولانا فضل الرحمان سره اسد قیصر ملاقات کړی نو هغې دا اعلان کړی و مولانا فضل الرحمان دا اعلان کړی و هغه هم دا خبره کړې وه چې په کال د وفاقي حکومت دغه خدشات چې کوم دي د پاک اقتصادي رهبرۍ په لړ کې هغه دې لرې کړي. او په اووم تاریخ باندې هم مولانا فضل الرحمان هم په دې لړ کې یو ټولګوندي ده غونډه راپللې ده خو د حکومت د صوبایي حکومت د ټولګوندي اعلان نه لري شوی.
صحیح شو ډېره مننه کور به ده
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پرون د خیبر جنسای په باړه کې د قبایلو وزیرګې ته په خپل وینا کې ویل چې درواني میاشتې د 12 منټې نه به د سپاه قبیلې د خلکو د غوي کورونو ته د بیرته لګلو لړۍ پیل شي. نو موري همدارز ویل د فبروري په لومړنۍ نیټه به د باړې بازار په مکمل توګه خلاص کړل شي. پر دې سربېره گورنر هم په باړه کې د یو نوي مارکیټ جوړولو او د نوو کارخانو لګولو ژمنې هم وکړې. دا په داسې حال کې ده چې باړې ته ستانه شوي خلک لا هم د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله سر ټکوي. پرهات شنواره رپورٹ راکړي.
د ګول پورز د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسای د باړې دوره وکړه او هلته یې ویلوی جرګې ته ویل
آج می باړا کې سپاه قبایل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن ز د باړې د سپاه قبیلې د کډوالو خپل کورونو ته په باعزت توګه د جنوري د 12 نیټې نه ستنېدو اعلان کوم او د فبروري وړومبۍ نیټې نه د باړې تجارتي مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم. او دا یوازې تجارتي هلو زلو آغاز نه دی، بلکې دا د خوف او د دهشت په تورې شپې د ختمولو او امن او سکون او ترقۍ او خوشحالۍ د یو نوي سحر آغاز دی. نوموړي زیاته کړه چې دلته به د یو ارب روپو په لګښت یو جدید بازار جوړولی شي چې په دې کې به میونسپل کمیټې دفتر، ریسکیو 1122، سبزی او د میوو منډۍ، ترانسپورت اډا، سټیډیم او داسې یو شمېر نور سکیمونه شامل وي او د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره به ګامونه پورته کولی شي او د باړې نه تر تیرا پورې به سړک هم جوړوي او په خواوشه 400 جربه ځمکه باندې به یو جدید انډسټریل اسټیټ هم جوړوي. په دې مهال د باړې سپاه قبیلی یو مشر سلطان اکبر پریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات سداسې شریک کړل.
موږ په دا باندې ډېر خوشحاله یو، یقینا چې دا کومې تېرې ستونزې وې د هغو ستونزو هم دا به اوس علاج شي او زموږ دپاره به د واپسۍ یو ښه روښانه لیار او زموږ د ماشومانو د مستقبل دپاره به انشاءالله د دغې واپسۍ نه پس یو ښه پیغام ورکول کېږي.
د باړې یو بل مشر سهیل احمد پریدی وویل
اوس بیا د بوړې کلو ویدل دا د دغزو د خلکو دپاره دا سري لکه بالکل هغوله یو نوی ژوند ورکول. مسالې ډېرې زیاتې دي خو سټپ بای سټپ به حل کېږي که نیکه وکته شي. اوسه پیرې د روډ مسلام دو، سکول مسلام دو، اسپتال مسلام دو، بجلی مسلام دو، اوبو مسلام دو، مسالې ډېرې دي. انشاءالله دا امید لرو چې ضرب مسالې حل شي.
یاد دی وی چې باړه خواوشه اووه کاله پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړی شوه او زیاتره بې کوره شوي قبیلې ورته ستنې شوي دي او یوازې سپاه قبیله د ستنېدو نه رایساره کړی شوې وه او پولیټیکل چارواکو ورته ویلي وو چې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ او نور مهم وسلوال د تاسو قبیلې سره تعلق لري او چې د پوځي عملیاتو په وخت یې امنیتي ځواکونو ته کوم زیانونه اړولی دي هغه به د 2 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې پوره کوي. خو اوس دغه جرمانه ورته معاف کړی شوه او دوی خپلو کورونو ته ستنېدی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سفران وزارت وایي چې په تیرو 3 کلونو کې د قبایلي سیمو پر پرمختیایي چارو 45 اربه روپۍ لګولي دي. دا چې دغه پیسې د قبایلي ولس د خیر ښېګڼې پر کومو کارونو لګول شوي او د سیمې خلک ترې څومره مطمئن دي، دا به د مجید بابر په رپورټ کې واورو.
د سفران وزارت د تیر اتوار پر ورځ ویلي دي چې دا پیسې د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ په ذریعه یادو سیمو کې لګولې دي. دا چې دغه پیسې په کومو برخو کې لګېدلې دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا سیکریټ د پلاننګ او ډیولپمنټ د څانګې اډیشنل سیکرټري یوسف رحیم وای
12-13 مختلف سیکټر دي، ایجوکیشن، د هیلت، اګریکلچر، د اریګیشن، د لایف سٹاک، د ډرنکینګ واټر سپلای، د نړیوال فیشری دی په دې کې، فورستری دی په دې کې، لایف سٹاک دی په دې کې، چې څنګه چې سیمه تر راځي دا انو ډیولپمنټ پروګرام لاندې اوکي په دې مختلف سیکټرز کې لګیدل راځي.
خو په خیبر قبایلی سیمه کې د فاټا گرینڈ الائنس جنرل سیکرټری بازارګل اپریدی بیا د حکومت دغه دعوی ردوي او زیاتوي
موږ په ګراوند باندې داسې څه نه وینو. البته د باډیسرا او د جمرود په دې علاقو کې لږ سخت کوچ میگا پروجیکټ هم موږ په سترګو ونیږو. دلته یو مسوله به ورته یې ګرفت پروجیکټ په هغه باندې کې آس تیار شو، مخکې د انقلاب نه مخکې په هغه هم کار نه وي شروع. بل داسې په خیبر کې تخن شي او جمرود نه تر متینو پورې دا روډ دی، دا ون روډ دی، دوره نه دی او نور داسې زمونږ په نظر باندې څه نه راځي.
دا چې وفاقي حکومت د ترقیاتي کارونو دعوی کوي او ولس وایي چې دغه ترقیاتي کارونه یې نه ترسره کیږي، د دې د کره کتنې ذمہواري د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د وزارت لپاره د جوړې شوې قائمه کمیټه ده. د دغه کمیټې د مشر د جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان د غړي جمال الدین نمو پوښتنه وکړه چې رښتیا څه دي.
د عوامو دا خبره غلطه ده چې هیڅ کار نه دی شوی، کارونه څه نه څه شوی دي. او د حکومت خبره دا غلطه ده کنه چې موږ ښه کارونه کړی دي، هلته مو بالکل آبادیانه راوسی دي، بالکل ترقی کارونه شوی دي. نو د حکومت دا خبره بالکل غلطه ده، دومره کارونه نه دي شوی لکه څنګه چې حکومت دعوی کوي. چې د موږ د جنسې کې وړوکې کلارک دی د دې نه را واخله دفاع سیکریټریټ والا ورسره شامل کړه داسې راځه راځه تر اړه پورې دا ټول والی دي او ټول بلکې برابر شریک دي او په دې کې هیڅ غونته شک شبه نشته دی تر گورنر پورې
د سفران د وزارت د دعوې تر مخه وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې په 2012 کال کې څه کم 12000 روپۍ په 2013 او 2014 کال کې څه د پاسه 14000 روپۍ او په 2015 کال کې 1900 روپۍ د ترقیاتي کارونو په برخه کې لګولې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د فاټا سیاسي اتحاد پروم د قبایلي سیاستوالو یوې ډلې پرون د پېښور په پریس کلب کې په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکې وکړې. د مشرانو خبرداري ورکړل چې په دغه عمل کې د سیمې د سیاسي خلکو رائے ونه پوښتل شوي نو پر ضد به احتجاجي مظاهرې پیل کړي. له پېښور د خالد خان رپورټ اورو.
دا قبایلی سیمو سیاسی ګوندونو مشرانو د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی فاټا اصلاحي کمیټه مخالفت په دې بنیاد وکړو چې دا کمیټه کې صرف د حکومت مارات یافته خلکو ری اغستی شي او د سیاسی ګوندونو غړي پکې نظر انداز کول شي. په دا غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي اخونزاده چټان د عوامي نیشنل پارټي عبد اللطیف افریدی او نثار محمد خان او د فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اجاز محمد سره سره دا بالی ایجنسونه نور سیاسی ګوندونو مشرانو او ملکانو هم ګډون وکړو. اخونزاده چټان چې د فاټا سیاسي اتحاد صدر هم دی د غونډې په اخر کې وویل چې دوی به ډېر زر د کمیټې خلاف خپل تګلارې اعلان کوي.
دا موږ یې سر مشترکو دا چې ګلان چې کوم عمل شروع کړي د قوم د جوړولو لپاره نه چې خپل مراتب خطر خیر اغستې ده او وزرولې ده د دې د عمل موږ مشترکو او موږ مطالبه کوو چې دا عمل به ختم کړي شي او یا د پنځنیټې حکومتي باندې
دغه شان لطیف افریدی اول چې د پښتونخوا موجوده گورنر او د فاټا سیکریټریټ افسران قبایل په خپل منځ کې د خپل مفاداتو لپاره جنگوي خودوی به په جمهوریت سیاسي او آئینی لار د دوی مخنیوي کوي.
موږ په پاکستان نه به حق لرو موږ تاسو دې ته مجبور وای موږ د پاکستان نشو موږ د پښتونستان یو.
دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په دې محل اول خیبر جنسی کې کچر سیاسي ګوندونو مشران او غړي دا کمیټې ته راونه بلل نو دوی به د دې پزت لاریون کوي.
د خیبر په پروګرام کې چې سیاسي پارټي وکلا ټیچر سټوډنټ یو چې دا ټول موږ بوزو او په زرګو خلک د نن هم نه پرګل چې بهر موږ په اجتماعي توګه باندې یو پروټیست وکړو او غوړه دا خو چې ته 1500 خلک یې 1500 خلک بهر در مخالفت
دا یادونه ده چې فاټا سیاسي اتحاد د 28 ترمیم لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل دل غواړي خو بیا د وزیر اعظم لخوا د قبایلي اولس رائے معلومولو لپاره د سرتاج جز په مشرۍ کې د فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې د باجوړ او د ممند ایجنسی نه پس به اوس د خیبر ایجنسی خلکو سره ملاويږي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجره
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
د پېښور یو سیدونکو قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان پر انګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې غړو د پیسو لپاره د تختولې او د خبره کورنۍ یادې وسلوالو ډلې ته 25,00,000 روپۍ ورکړې او له ولکې یې راخلاص شو. قیوم خان زموږ له همکار مجید بابر سره خبرې کړې دي چې په دې رپورت کې یو رہی.
د پېښور یو کم 50 کلن قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په 28 نیټه د خپلې نوکرۍ په سلسله کې کابل ته روان وو چې د ننګرهار ولایت د مارکو سیمې سره نږدې د ده په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکو 4 وسلوالو وتختولو. مشال ریډیو سره په خبرو کې قیوم خان د خپلې تختونې حال سره په دې ټکو شریک کړو.
د تورخم او د جلالآباد درمیان چې دا چې کوم هایوې مارکو په دې کې ما دا واقعیا نشته غلی وو. یو کپنه سره می کار کولو تر خم نه چکل روان شو مونږ دې مارکو ته ورسېږو دا وخت چې شل میډه او دولس بجې په دې دوران کې ورسېږو ګاډي مخې ته شو اصلوالو مونږ باندې ټوپک په مان کې وو کوزي کوم او بل ګاډي ته واچولم ګاډي روان کړو چې مخ په چل با سایګو پټو کې ورتاو شو تر دې ته وتلې لاسونه په باندې کې جیبنه چې سامان او ټول سره نه واغشته دا پټو کې چې کوم د مرغو یا د سشي یا د چا د پلو اواز نه ورو پاکي نور خو نه ته کتلې کېدو او لاسونه مې باندې ولټا پروتو
د کيوم خان نمو پښتنه وکړه چې وسلوالو ته د سل لپاره تختولې وي نو نو موړې وای
زما د ترور دمو ته یا چا ته چې ټلیفون نه کړی هغه ته ډېر زیات پیسې ویل چاله شپږ کرونا ویل چاله لس کرونا ویل چاله پنځه کرونا ویل چاله یو کرونا ویل پکې د زونه واز بم راتلو او د بمبارې واز بم راتلو بلکې یو ورځ به د ډېر نږدې بمبارې وا چې کوم موزیک مونږ راتکو
د قیوم زوی عثمان قیوم نه مو پختل چې کله د پلار د تختونی خبر واورېدو نو څه احساس یې کولو
ټینشن خو دومره ټینشن اچي هغه وی مړی نه ویو جړای وی موږ لکل کویل چې تاسو به سم نه کوي تاسو خپل فون زم بند کی چې تاسو رابطه بالکل کوي یې مو یعنی دې کې تاسو په پله خطر کې دی شي کنه
د قیوم خان مرمن حنا قیوم وای چې بیا یې ولس لک روپیا افغانستان ته واستولې او د هغې نه یو ونه پس قیوم بیا جلال آباد کې خپلوانو ته حواله کړل شو
5 کروڑ بیا 3 کروڑ بیا غینه په چدين 50 لک تر اغلن پکې 30 لک شو نو بس دا لکه ډیماند غیره ټټې درو نه لکه ما ور کړې او باقي کرت مو اوسه او کور څه سامان نو مخرس کو ما څو خپل فون مو نه خرڅه تا څلور پیلو کسانو نه دا ولک کړو پیرا جام
تر دا محل پوری د قیوم خان د تختونی او د هغنه د پیسو غشتو پاړه افغان او پاکستانی چارواکو سن دي ویلي
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ
اوردونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده د استاد اول میر په غږبه لدی سندرې خوند واخلو
پلیار سرا ہمرا سما اے دل دنیا سما تمام پلیار خاص غلام سما اے دل دنیا سما تمام پلیار خاص غلام سما زید ازل پر وانا زما زید ازل پر وانا زما خیجی پا انگار تا گلو سکم چی انگار Let me
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. د اولمی استاد په غږ مو دغه سندره پکې واورېده. په پېښور کې د سهار 9:30 بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا گورنر سپاه قبیلی ته خپل سیمو ته د ستنېدو د باړې بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. تېره ورځ د خیبر قبیلی سیمې په باړه تحصیل کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال گورنر مهتاب عباسی دغه اعلانونه وکړل. د قبیلی سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج دیس په مشرۍ کې د قبیلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مسترد کړې ده. تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې د پاټا سیاسي الاینس صدر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سرتاج دیس په مشرۍ کې د دغې کمیټې ټولې دغه کمیټې مسترد کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاک چینا اقتصادي راهداري په اړه د یوې ټول ګوندیزې غونډې ها بللو پرېکړه کړې ده. تېره ورځ په وزیر اعلی هوس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک وویل چې د دغې غونډې هدف په پاک چینا اقتصادي راهداري منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه ردو بدله او ټولې ګټې یوې صوبې ته د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پرېکړو پر ضد یوه متفقه لایحه عمل جوړول دي. د کوټې ښار پولیس وایي د ښار په سریاب سړک له بیبینانی زیارت سره سیرمه تېر ماښام د پولیسو په یوې پوستې وسلوالو برید کړی چې په دې په پوسته کې ناست د پولیس سرتېري وژل شوي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې برید پړه نه ده منلې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال مشال ریډیو طرف په خبرو کې دعوه کړې ده چې د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د کانال د څلورم فارم په سیمه کې د حکومت وسلوالو مخالفینو تېره ورځ مازدیګر 4:30 بجې د پولیسو په امنیتي پوست برید وکړ چې د پولیسو په دوامي برید کې 15 تنه وسلوال وژل شوي. وسلوالو تر دې د مسنې دی ویلي. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کنسلګرۍ وسلواله حمله پای ته ورسېده. سعودي عربستان له خپل سیمه ییز حریف هیواد ایران سره خپل ټول سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پانسۍ ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو.
لن خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج ظهیر ناور.
نن ایکسپریس روس پڑھ پلے ای دریہ کی پپاک چین اقتصادی راہداری باندھی لکھ کڑے دے اوئی جمعیت علماء اسلام فیڈل دا حکومت اتحادی کون دے خو پا پاکستان چین اقتصادی راہداری باندھی لخپل مخالف پاکستان تحریک انصاف سرا یو کیدل دی خبری دلیل دے چی پدی منصوبہ کی سنا سلان جم موجود دا چی دا حکومت خپل اتحادی پر ہم دا حکومت مخالفت کوی. دا ادری پا وینا چی پدی منصوبہ باندھی لا اول ورزی دا سلور ونو صوبو لخوا تحفظات را روان دی. دا کومله کابل چی حکومت سو سو زلا سیاسی گوندونو تباور ور کړی دی او دی لړکی یی د تیر کال پاته وشتم مې ټول گوندی ز غونډه هم را بلې لوا او په دغه غونډه کې ټول سیاسی گوندونو په یو خله د دې منسوبې تایید کړي وو. ادریا اخر کې وای دا منسوبه ډیر لوی منسوبه ده او د دې په وجه باندې د پاکستان تقدیر بدلی دی شي. نو اوس که په دې منسوبه باندې د کومې صوبې اعتراض وی یا ورته تحفظات وی نو باید چې حکومت د عین او قانون مطابق د تحفظات لري کړی او حکومت لا دی اړخت سوچ کول پکار دی چې اخر ولی دا صوبې د دې منسوبې مخالفت کوي. ادریا زیاتوی چې د غرنګ په دې منسوبه باندې تحفظات لرونکو لا د مخالفت برای مخالفت نه ډډه کول پکار ده او د دې نه دی د کالاباغ دې منسوبه نه جوړوي ځکه چې دا یو داسې منصوبه ده چې د دین ملک ډېر لوی پرمختګ کولای شي. د دې تر څنګ جنگ روس پانه خپل ادارې کې لیکي چې هر کال د ګیس کموالي له وجې کورنۍ صارفین د مشکلاتو سره مخ وي خو اوس داسې محسوسېږي چې په کوم تیزی سره د دې صارفینو په مشکلاتو کې اضافه روانه ده. نو په راتلونکي وختونو کې به د یخنۍ په موسم کې صرف یو څو ورځو لپاره خلکو ته ګیس میلاویږي. روس پانه وړاندې لیکي چې موجوده وخت کې حکومت د ګیس لوډشیډنګ لپاره وخت وټاکي خو د افسوس خبره دا ده چې د مقرر وخت نه علاوه هم گیس نوی او خلک مجبورن یا خلرگی سوزوی او یا سلندر استعمالوی. د اداری په وینا چې د لوډشیډنګ باوجود حکومت هر میاشت د خلکو نه ډیر زیات بلونه اخلي او اولس شکایت کوي چې گیس یې استعمال کړي هم نه دی خو د دې باوجود حکومت دومره زیات بلونه را لیږي. اداریا اخر کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د خپل وعدو مطابق په دې مسله باندې د قابو موندلو لپاره اقدامات وکړي او د خلکو مشکلات حل کړي ځکه چې دا د حکومتونو ذمہ داری جوڑی گی چی اولسی مسئلے پر ترجیحی بنیادونو باندی حواری کڑی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
ٹائمز رسپانے د ہند پٹان کوٹ پر پوجی اڈال وسلوال برید ہرستا دھاغ ہواد پاکستان سرداڑی کو پر ترنگوالی او واشنگٹن پوسٹ رسپانے بیا پا افغانستان کے لئے فٹ بال لوبے سرد افغانان د مینی پاڑا لیکن اخباری کڑی دی چی مہم ٹکی لے سارا لم مومن داور
ٹائمز رسپانے لکھی پاکستان ڈیر پٹنگار سروائی چی د ہند پٹان کوٹ پیخا د اسلام آباد او نوی ڈیلی ترمنز د سولے بحال شوی پروسا نشی اغیزمنولے د تیر اتوار په ورځ د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټان کوټ ښار کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یو مرکز وسلوال برید کې لږ تر لږه اووه هندي سرتیري ووژل شول. د سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته چې د خالی په ورځ پیل شوه تر 15 ساعتو یې دوام درلود چې پکې څلور ترهګر هم ووژل شول. دغه نښته د اتوار په ورځ یو وار بیا هغه وخت راپورته شوه کله چې د هوایي ځواک په یاد مرکز کې دوه ترهګر موجود وو او یوه چاودنه وشوه. ورم ورځ پاکستان د غبرید وغندو او د سولې له پروسې سره یو وار بیا خپل ژمنتیا وښودا. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویل پاکستان هوډ لري چې د هندوستان او د دې سیمې له نورو هیوادونو سره په ګډه له دې سیمې په بشپړه توګه ترګري ختم کړي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار د دې هیواد سرکاري اړیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې په 15مه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سکترانو په کچ غونډه به کیږي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښکاره پرمختګ لیدل کیږي. مقاله زیاتوي د دې هر څه باوجود د پټان کوټ برید د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کمزورې اړیکې له خطر سره مخ کړې دي. تیر ورځ د هندوستان په پنجاب کې خلکو د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په ګوډاګې وسوځولو او نوی ډیلی هم له پاکستانه غوښتي چې د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره نوره ژمنتیا وښایي. بلخوا واشنگتن پوز رسپانه لیکي د اتوار په ورځ د هندوستان او افغانستان ترمنځ له فوټبال لوبې افغانانو ډیر خوند واخیست. د جنوبی ایشیا فوټبال په پایلوبه کې کوربه هیواد هندوستان افغان لوبډلې ته د یو په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه او کپ یې په خپل نوم کړو. فوټبال چې د افغانستان قومي لوبه ده که چیرې دغه فاینل میچ افغانستان ګټلی وي نو د افغانانو لپاره به ډیره د خوشحالۍ خبره وي. افغانان چې د فوټبال لوبې سره د جنون تر حده مینه لري. د فوټبال قومي لوبډله یې د څلور لسیزو د جګړې باوجود مخ په وړاندې روانه ده. که څه هم د طالبانو په رژیم کې د فوټبال پر لوبه بندیز نه وو خو د لوبغاړو لپاره اوږده پینټونه اچول او ګیره پرېښودل ضروري وو. د میچ پر وخت د خوشحالۍ په څرګندولو بندیز وو او د میچ له شروع کېدو مخکې به په مختلفو جرمونو کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړل کېدې. نو هم له دې کبله د فوټبال لوبې ډېر خوند نه و پاتې شوې. خو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم لړنګېدو وروسته د کابل ګیر چاپېره د فوټبال میدانونه بیا آباد شول. په ګاډو د اروپایي فوټبال لوبډلو بینرونه لګېدل پیل شول او د فوټبال قومي لوبغالی چې په وینو لمبېدلی وو ټرف یا د کبلو صادر پرې وغوړول شو. د افغانستان قومي لوبډله بیا منظم کړې شوه. کډوال افغان لوبغاړي بیا راوستل شول او د لوبغاړو تربیې لپاره بهرني روزونکي وګمارل شول. په مقاله کې راغلي دي د تیر اتوار په ورځ د افغان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ له میچ ختمېدو وروسته وسلوالو په مزار شریف کې د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ. خو لا هم نه د معلومات چې برید چا اول کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سپینې ماڼۍ د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کېدو له امله اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې په بغداد کې پرون د مقتدر شیعه ملا مقتدا صدر ګڼ شمېر پلویانو د سعودي عربستان پر ضد مظاهره وکړه او خپل حکومت یې وغوښتل چې له سعودي عربستان سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې وشلوي. سعودي عربستان په تهران کې پر خپل کونسلګرۍ تر حملې وروسته له ایران سره ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زین اورو.
د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکېچ د کمولو لپاره هڅه وکړي او له زغمه کار واخلي. موږ ته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د افریقایي تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی او دا یوه تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواو ته خلک د تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د عراقي شيګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، برېټانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی وو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی خبرداری ورکړی چې د نمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفي عواقب ولري. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یو لاریون کوونکی معصومه صابر وایي:
نمیدونم عربستان
زنایم خبره چې ولی باید سعودي عربستان دا کار کړی وي. دا کار د کوم فکر پر اساس کړی دی؟ د هغوی په سیاسي سیستم کې دیموکراسي چیرته ده؟ په سعودي عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبه په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر کنسولګری حمله وکړه او وری ورواچاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شیخ النمر اعدام غندلې خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر کنسولګری حمله د توجیه وړ نه ده او غندلې ده. د سعودي د بارنوی چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبه په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماټانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دي خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماټانو ته هم 24 ساعته وخت ورکړ چې ووځي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کانفرنس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماټیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران د دشمنۍ ډکې کړنلارې د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر کنسولګری حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ کړی دی خو د تهران سره د خپل ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
د امریکا د دفاع وزارت ویان په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر کیمپ حمله تایید کړی او ویلي دي چې هیڅ امریکایي پوځي طبقه زیان نه در رسیدلې. په کابل کې پرون دوشنبه د امریکا د ملکی قراردادیانو پر کیمپ انتحاري حمله په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به ګډون پکې وکړي جوړ شي. تفصیل بیا هم د فرشته جلال زین اورو.
په کابل کې پرون د کمپ سلیوان په نوم پر هغه ځای چې زیات امریکایي ملکی قراردادیان او نور بهرنیان میشت وي په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پروت دی. د پینټاګون ویاند جیف ډیویس پر نو ویل چې حمله کوونکو د کمپ په دیواله کې لارې ایستلې وه. د جیف ډیویس په وینا په دې حمله کې یو تن وژل شوی دی او یو شمېر کسان زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس ډی پی ا وایي چې حمله کوونکی د لارې چلوونکی و. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو تن وژل شوی او ډیر لسنه زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس په کابل کې د روغتیاي سرچینو په حواله وایي چې د زخمیانو شمیر څلور دیرش دی. حمله کوونکی په خپل هم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پینټاګون ویان جیف ډیویس ویلي چې د ناتو او ایتلاف ځواکونو سیمه تخلیه کړې او د زخمیانو د درملنې عملیات روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوځ په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. خو جیف ډیویس ویلي چې هیڅ امریکایي پوځي ته په دې حمله کې تاوان نه دی رسیدلی. مسلوالو طالبانو د حمله مسولیت اخیستی دی. په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال ډګر ختیځ دروازې ته نږدې هم انتحاري حمله وشوه چې یو شمېر پولیس پکې زخمیان شوي دي. په سیمه کې د سرحدي پولیسو قومندان حقنواز حقیار دا امکان نه دی رد کړی چې ملکی تلفات به ولري. د جرمني ډیر شپیګل مجلې ویلي چې د حمله هدف د جرمني عسکرو یو کتار و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. په دې کتار کې یو جرمنی جنرال هم و. د جرمنی پوز په خپلاوی پانه ویلی چې په پیشه کې دوه اسکر سرسری زخمیان شوي او تر روغتیایي څارنې لاندې دي. په کابل کې د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور په تیرو څو ورځو کې په پرله پسې ډول انتحاري حمله او بمی چاودنې په داسې حال کې کیږي چې یو وار بیا له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو خبره توده شوې ده. په سیاسي چارو ځینی څارونکي وایي چې شایي وسوال مخالفان په مذاکرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره غواړي چې په دې ډول فشار راولي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې سره وګوري او د نورو مهمو مسلو ترڅنګ به له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغو خبرو دوهمه دوره به په کابل کې وي.
فرشته جلال زیبا د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند پر کونسلګرۍ وسلوال برید چې وړمش په پیل شوی وو پرونی هم دوام ولرلو. د دریو تنو وسلوالو په وجل کې دوه سر پای ته رسیدلې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د عملیاتو د دوام علت په سیمه کې د ملکی تلفاتو څخه مخنیوی ول مزار شریف څخه زمون خبريال مجیب الرحمن حبیب زئی رپورټ راکوي.
د دوشنبه په شپه نږدې 9 بجې څو تنه وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګرۍ په وړاندې دوی درنې بمې چاودنې ترسره کړې، وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګرۍ ورننوځي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسلوال وروسته د هندوستان قونسلګرۍ ته څېرمه په یوه تشه حولې ورننوتل او په کې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوالې جګړې ته د تېر شپې تر 10 بجو دوام ورکړ. د پېښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پېښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤولان وایي چې په ټپیانو کې 6 افغان پوځیان او 3 تنه ملکي وګړي شامل دي. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګرۍ وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګرۍ ورننوځي. چارواکي وایي د پېښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤول او امن ځای ته انتقال شول، چې په پېښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه دا وخت. د حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډوز واکونو د پولیسو د خاص قطعه سرتیرو د ملي پولیسو او ملي امنیت واکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي واکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهه زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي واکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وی مخالفه وسلوالې ډلې نه دی منلی.
له مزار شریف څخه زمون خبريال مجیب الرحمن حبیب زیو. امریکایي نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. کنه وای په افغانستان کې د وسلوالو ډلو مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو ته په کتو سره د امریکا د کانګرس غړي او د هغې واد رسنۍ باید په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو مشرتابه تر پوښتنو لاندې ونیسي. د لیکنې مهمې برخې تاسو ته اورو. د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل په دې وروستیو کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې ولسمشر باراک اوباما به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 9000 او 800 څخه 15500 ته کم نکړي. نوموړي زیاته کړې زه به غواړم چې تر هغې چې ممکنه وي په افغانستان کې دغه شمیر امریکایي ځواکونه ځای پر ځای وساتم. لیکن وای نوموړي جنرال البته دا روښانه نکړه چې هغه کوم کارونه دي چې د په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کولو په ترڅ کې سرته رسول غواړي. لیکن کاږي د افغانستان امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې لا خراب شوی. له 2001 کال را په دې خوا اول ځل دی چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت سربیره د القاعده ډلې د بیا پورته کېدو خبرو اندېښنې راپارولې دي. د 2014 کال له فساده د ډکو انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی د افغانانو د ملي والی حکومت د افغانستان د مهمو مسلو د حل په برخه کې غیر موثره واقع شوی. لیکن وایي د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې غټ هدف عقل ته القاعده او دغه ډلې ملاتړو ته ماتې ورکول دي. پر دې سربېره امریکا غواړي چې افغانستان یو وار بیا د وسلوالو پر پټنځای بدل نشي. خود لیکنه تر مخه په افغانستان کې د بلیونونو ډالرو مصرفولو او د هغه هیواد په جګړه کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قرباني کولو باوجود امریکا لا هم نه د توانېدلې چې هغه مهم اهداف چې ځانته ټاکلي ول ترلاسه کړي. لیکنه کاږي ټاکل شوی چې جنرال جان کیمبل په نږدې راتلونکو کې د امریکا کانګرس ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل رپورت وړاندې کړي. لیکن زیاتوی اوس وخت راغلی چې د کانګرس غړي او همداراز خبريالان د امریکایي ځواکونو له دغه لړپوړي کمانډان څخه سختې پوښتنې وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو په دې برخه کې د نازیې اقبال په غږ دغه سندره تاسو ته ورو.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
امریکای نیویارک ټایمز اوس پانی د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ترمنځ وروستی ملاقات په کتولي کې خبره کړې وایي دا نه د روخانه چای د پاکستان امنیتی اسټابلیشمنت د اسلام آباد او نوی دلی ترمنځ د اړیکو پراخوالی ملاتړ کوي او کنه لیکنه د دواړو هیوادونو اړیکو په تناظر کې د افغانستان شخړې او طالبانو سره د روغې جوړې بهیر هم څېړل دي تفصیل له پامیر ساحل اورو
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې څوبر ځمخ کې چې د لاهور پر هوایی ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودی لاس په لاس یو ځای سره روان ول نو داسې برېښېدل چې ګواکې دواړه نږدې ملګري دي او د هغو دوو هیوادونو مشران نه دي چې اړیکې یې ترنګلې دي ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د مودی سفر ناڅاپي او لنډ و او په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې دا لومړی ځل و چې هندي وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ مودی چې په 2014 زیږدیز کال کې د هند وزیر اعظم شو نو د خپل لوړې مراسمو ته یې نواز شریف وربللی و شریف نوې ډیلی ته ولاړ خو وروسته چې پاکستاني ډیپلوماټانو له کشمیري او بلتون پاله مشرانو سره ولیدل نو د کار هند ته خوند ورنکړ همداراز مودی د نورو هندیو مشرانو پر تله پر امنیتی موضوعاتو د پاکستان په اړه سخت نظر لري ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو کورنی خندونه دواړه مشران بل عموم او په ځانګړي ډول نواز شریف محدودوي په پاکستان کې پوز د نواز شریف واک کم کړی دی دا پوز د نړۍ په تر ټولو چټکۍ پراخیدونکي اټومي پروګرام کنټرول په لاس کې لري او په افغانستان کې د طالبانو او هند مخالفه وسلوالو په ملاتړ کولو تر اوږدې مودې دوه مخه تګلاره عملی کړې ده نیویارک ټایمز ورځپاڼه کاږي دا روښانه نه ده چې آیا پاکستانی جنرالان د شریف او مودی د نویو هڅو ملاتړ کوي او که څنګه خو دا جوته ده چې د افغانستان او کشمیر په ګډون نورو مسئلو ته په کتو د دواړو هیوادونو رابطې اړینې دي ورځپاڼه وایي د مودی شریف اړیکو لوی امتحان بداوي چې آیا دواړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مخ بیولو لپاره سره ګډ کار کولی شي او که څنګه د دې لامل دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ کمولو لپاره د وسلوالو طالبانو مرسته کړې او هند د افغان حکومت ملاتړ کړی او ورته پوځي مرستې ورکړې دي ورځپاڼه لیکي ځینې امریکایي چارواکي وایي باور لري چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په جګړه کې سنجیده شوی دی او پاکستانی جنرالان فکر کوي چې که په افغانستان کې طالبان بریالي کیږي نو دا به د اسلامي دولت ډلې لپاره هلته د ځان پیاوړي کولو زمینه برابر کړي چې لکبله به پاکستان له ګواښ سره مخامخ شي نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي البته ځینې امریکایي چارواکي شکمن دي او وایي یوازې وخت به دا ثابت کړي چې آیا د مودی او شریف ترمنځ اړیکې به رښتیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیدا کړي او که څنګه
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ننګرهار د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال دغه ولایت په وایدو کې 15% زیاتوالی راغلی دی دغه چارواکي همداراز وایي چې د سیمې هغه زورواکان چې دولت ته مالیه نه ورکوي پر ضد به یې قانوني کاروایی وکړل شي باز محمد عابد له جلال آباد رپورټ راکوي
د ننګرهار مستوفیت چارواکي وایي چې د 1409 مالی کال پترس کې په دغه ولایت کې 1.3 میلیارد افغانۍ اواید راټول کړي چې د تیر کال پرتلې په اوایدو کې 15% لوړوالی راغلی دی په دې اړه د ننګرهار مستوفی محمد عالم اسغزی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار مستوفیت په 1409 مالی کال کې توانیدلای دی چې د نورو عایداتي ادارو په همکارۍ او مرسته باندې خپل اوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی پر اوسه کال موږ 11.5 میلیارد اواید درلود او سه کال موږ 1.3 میلیارد اواید لرو
محمد عالم اسغزی وایي چې لا هم یو شمیر خلک شته چې د مالی په ورکولو کې ناغېړي کوي خو په خبره یې چې دوی د یو شمیر زورواکو دوسیې سرنوالۍ ته لیږلي او په نږدې راتلونکو کې بدرې نه مالی واخلي.
اوس هم یو تعداد کسان شته دي چې مالی ورکولو ته ناظریږي، خو منځنی مالی ورکونکو لوی مالی ورکونکو په چوکاټ کې موږ د قانون د مجري په نامه باندې یو اداره لرو. دا موږ یو تعداد د سروالي ته معرفي کړي دي چې انشاءالله قریب دوی څخه موږ هم مالیه واخلو.
محمد علم اسحقزی وایي چې دوی په داسې یو سیستم کار کوي چې په فعالیتو سره به یې په دې وتوانېږي چې په عوایدو کې 50% زیاتوالی راولي.
زمون پروګرام دا دی چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د ګمرکاتو سره وصل کړو. مستقیما موږ سیستم په ذره باندې موږ باید وپوهیږو چې دغه تجار څو سی ډي کار کړی او څومره مال دی د خارج څخه وارد کړی دی هیواد ته یا یې صادر کړی دی. نو بنا اند سیستم ساده په نتیجه کې کېدای شي چې فرار مخم ونیول شي او زموږ د عوایدو کچه لا پسې حتی زه دا درته وایم کېدای شي 50% زموږ په عوایدو کې افزودي راشي.
یاد دی وی چې د افغانستان د اساسي قانون د 23 مادې په اساس هر هغه افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي مجبور او مکلف دی چې د خپل عوایدو څخه یو برخه د افغانستان خزانه ته ورکړي. خو د خاغلی اسحقزی په خبره چې لا هم په ننګرهار کې زورواکي د مالی لور کولو څخه ډډه کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1318 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو ته سلام. پښتونخوا خبرونه د پای په دیشي بو کې د ګلا جان په غږ لدی ولسی سندرې خوند واخلي او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
بندے تو سر میں اور واقع کے وہ ماتا یعنی